اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلای کوم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هرکلای کړی. یونما په یو ټویټ کې شنبه ناوخت لیکلی چې د څلورو بې درکه شویو ښځینه فعالانو د خوشی کېدو د هڅونکو راپورونو هرکلای کوي. یونما زیاته کړې چې د دغو ښځو سلامتی او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحد ایالاتونه او متحدان یې روسیې ته چټک ځواب ورکړي او روسیې ته به ډېر ګران پرېوسي. د ترکمنستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون یو چارواکی پرون شنبه وویل چې په دغه هیواد کې به د ولسمشری انتخابات د مارچ په 14 نیټه ترسره شي. ولسمشر بیردی محمدوف په وروستیو کې د ترکمنستان د مشرانو جرګې یوې ځانګړې غونډې ته ویلي وو چې غواړي واک ځوانو مشرانو ته وسپاري، خو دا یې ونه ویل چې کله به استعفا وکړي. له کلونو راهیسې داسې ګنګوسې روانې دي چې د ترکمنستان دا څلور شپېته کلن دیکتاتور مشر به هڅه وکړي چې واک خپل زوی سردار بیردی محمد بوفته وسپاري. د کاناډا پولیسو پرون شنبه د هغو لاریونوالو مخه ونیوله چې په وینزور ګمرک د امریکا او کاناډا ترمنځ د سوداګرۍ بهیر مخه نیولې وه. لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یوه مهم ګمرک کې تیره کړې وه، خو د پولیسو په راتلو له سیمې وتلو ته اړ شول. او د منځنۍ آسیا د فوتسال تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام له کوربه قرغزستان سره مسابقه کوي. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخېږي چې په دې سیالیو کې پایل په ماتې کړی دی. د افغانستان د فوتسال کمیټې د معلوماتو پر اساس پرون له ایران سره په لوبه کې افغان ټیم 10 ګولونه وخوړل. زموږ اخله ازادي رادیو اوري
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 2. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 5. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري د خبرونه ز اسمت څاروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې به واوري یو شزینه فعاله خوشی شوه، خو د نورو درک لا هم څرګند نه دی.
تهدید په شکل باندې دوی خزینه او غک غلې کړی، نو بالکل د انسانیت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه له غبرګونونو سره مخامخ شوه.
موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپل پریکړه بیرته واخلي.
په خوښ کې یو شمېر بندیان خوشی شول،
تقریبا 15 نفر مقصد آزاد کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د اوکراین پر کړکیچ خبري وکړي. د ترکیې حکومت د اعتراضونو د کمولو لپاره مالیه کمی کړي.
در دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ساعت 2 بجې او 15 دقیقې شوې. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي اجرایی فرمان ګڼ غبرګونونه پارولې دي. ځینو خلکو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او له امریکای په خپل پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت هم ویلي چې د افغانستان زیرمه د خلکو ده او امریکای باید د غرامت په نوم ونه ګرځوي. صفی الله ستانکزی د دې موضوع تفصیل اوروي.
په کابل کې یو ډله خلکو د امریکا لخوا د افغانستان د اساري زیرمو په تړاو د ولسمشر جو بایدن د وروستي فرمان په غبرګون مظاهره وکړه. یو لاریونوال چې خبرې په محلي ټلویزیون خبرې دي وویل
دا د افغانستان شتمنی دا بانکی سیستم یې له منځه ځي. موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایډن د خپله پرېکړه بیرته واخلي.
خو طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د امریکا د ولسمشر وروستی فرمان د منلو نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې امریکا دې د افغانستان ټوله کنګل شوې شتمنی خلاصه کړي څو په مټ یې د افغانانو ترینګلي بشري او اقتصادي وضعیت ته رسیدګي وشي. اخوا د طالبانو د حکومت یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو مسؤول علي میسم نظری په خپل ټوټر لیکلي چې دا زیرمې باید تر هغو خوندي وساتل شي چې د ده په خبره د ټولو افغانانو یو استازی حکومت نه وي جوړ. هغه زیاته کړې د طالبانو ملاتړي باید غرامت ورکړي نه افغانستان. د ولسمشر بایډن د جمعې ورځې اجرایي فرمان له مخې په امریکا کې د افغانستان کنګل شوي $5 میلیارد زیرمه په دوه برخو ویشل کېږي. نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې شوي او پاتې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره لګول کېږي. د سپتمبر د 11مې حملې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله.
د افغانستان بانک هم د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې مخالفت کړی دی او ویلي دی چې د جو بایډن د ادارې له دې پریکړې سره مخالفت شوی ځکه چې د دې بانک شتمنی د افغانانو په افغانانو پورې اړه لري او امریکا یې باید په بشري مرستو او یا غرامت لپاره ونه کاروي.
د افغانستان بانک وایي هیڅکله هغه پریکړه نه مني چې د افغانستان بانکي زیرمه د بشري مرستو او یا هم د غرامت لپاره د خلکو په واک کې ورکړل شي. د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې د جو بایډن پریکړه چې د دې بانک $5 میلیارد زیرمه په افغانستان کې په بشري مرستو مصرفوي او پاتې نیمایي یې د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي ناعادلانه او د نه منلو وړ بولي. د افغانستان بانک لخوا خپره شوې اعلامیه کې زیاته شوې دا ساري زیرمو اصلي خاوندان د افغانستان ولس دی. دا زیرمې په 13 اوس مهال په حکومتونو ګوندونو او ډلو پورې تړاو نه لري او د هغوی د غوښتنو او پریکړو پر بنسټ کارول شوی نه دي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې لیکل شوی د افغانستان اسعاري زیرمې د اړوند قوانینو او مقررو پر بنسټ د پولي سیاست د پلي کېدو له نړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د هیواد د مالی نظام د ټینګښت په موخه کارول کېږي. دا بانک د امریکا له جمهور رئیس غواړي چې په خپله پریکړه له سره کتنه وکړي او تر څنګ د افغانستان بانک ټولې زیرمې آزاد کړي. د افغانستان د بانکي زیرمو په دوو برخو د ویشلو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان هم د جو بایډن د حکومت په دې پریکړه نیوکه وکړه. وی ویل طالبان ظالم، بیرحمه او خزه زپونکي دي، خو ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي؟ د بشري حقونو د څار سازمان وایي که د افغانستان بانکي زیرمه په دې ډول وویشل شي په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه یوسي. یو شمیر پخوانیو چارواکو هم د امریکا د جمهور رئیس پریکړې سره مخالفت ښودلی او وایي دا تاوان باید د ترهګرو له ملاتړو واخیستل شي نه له بېوزلو افغانانو. د جمهور رئیس بایډن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخ ده او له سیاستوالو تر عادي وګړو ځنوي ناعادلانه او غیر منطقي بللي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا دا له افغانانو د ملاتړ یوه برخه بللي او د افغانستان لپاره یې ځانګړي استازي توماس ویسټ هم لیکلي په افغانستان کې اوسنی ناوري نړیواله همکاري غواړي او د نن ورځې د اجرایي فرمان صادرول د افغانانو د اړتیاو ملاتړ لپاره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازولۍ یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د راپورونو له مخې پروانه ابراهیم خیل چې درې اونۍ مخکې له خپله کوره وړل شوې وه د جمعې په شپه خوشی شوې ده. د موضوع تفصیل له سفیل استانیکزی اورو.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په یو ټویټ کې ویلي سره لدې چې د پروانې له خوشی کېدو هرکلی کوي خو د عالی عزیزي په شمول ګڼ نور فعالان لا هم په بند کې دي. هغې لیکلي طالبانو وړ مورز بیا په یوه سیمه چاپه وهلې او شاوخوا 40 تنه چې پکې 9 ښځې دي نیولي. کومې خپلواکې ادارې د جمعې په ورځ د 40 کسانو د نیول کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. اغلی امیری ټینګار کړی چې دا غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. په دې اړه د رینا امیری ټویټ شنبه ناوخته د هغې رسمي ټوټر پاڼې شاوخوا 2 ساعته وروسته د نامعلوم دلیل لپاره پاک شو. د راپورونو له مخې د ښځو د حقونو فعال او د کابل د مظاهرو یوه ګډونواله پروانه ابراهیم خیل د جمعې په شپه ناوخته خوشې شوه او خپلې کورنۍ ته سپارل شوې. طالبانو د دغه راپور تر لیکلو پورې د پروانې د خوشې کولو په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د پروانې د خوشې کېدو سره سم ځینې راپورونه خپاره شول چې طالبانو یو بله فعاله تمنا زریا پریانی او د هغې دوه خورګانې هم خوشې کړي، خو وروسته دغه راپورونه ناسم وبلل شول. اخو ملګرو ملتونو هم د پروانې له خوشې کېدو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازولۍ یوناما په یو ټوټ کې لیکلي د څلورو لادرکه شوو ښځینه فعالانو د خوشې کېدو له هڅوونکو راپورونو هرکلی کوي.
د خوست د محبس نیمایي بندیان چې جرمونه یې واړه وو د بېلابېلو ادارو د یوه ګډ پلاوي له لورې خوشې شول. له محبس څخه خوشې شویو کسانو په دې خوشي څرګندوله چې په بند کې د دوی تېره شوې موده کافي وبلل شوه او دوی یې له بندې خوشې کړل.
د خوست په محبس کې تر دې وخته دوه نوي کسان په بند کې وو چې د پلاوي د ارزونې وروسته یې نږدې نیمایي کسان خوشې شول. د خوست د ښاري محکمې رئیس عزیز احمد راشد آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاتو بندیانو دوسیې به هم محاکمو ته وسپارل شي تر څو برخلیک یې معلوم شي.
بعضې داسې بندیان وو چې جرمونه یې ډېر کم وو، تقریبا هغه کوم حبس چې دی تېر کړی وو هغه تعذیر یې د موږ هیئت له طرفه ورته کافي وبلل سو. تقریبا 15 نفره مقصد آزاد کړو. انور کوم بندیان چې دي هغو په باره کې به محکمه حکم کوي. بعضې داسې دي چې هغه ته به برعت ورکوي ځکه د جرمو ثبوت یې نشته، صرف یا د قتل تور یا د غلا تور، او بعضې داسې دي چې په خپل جرمو باندې مؤخري نو هغو ته به محکمه خپل حکم اوري.
د فبروري په 8 په خوست کې رسنیو د محبس پر بندیانو راپورټ خپور کړ. هغوی شکایت کړی چې په میاشتو په یاد محبس کې بندیان دي خو برخلیک یې نه دی معلوم. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی نوید الله چې د خوست په محبس کې بندي وو د هغو کسانو له ډلې دی چې د هیئت لخوا د بند څخه آزاد شو.
دلته نوی هیئت ټاکل شوی و، موږ بله ورځ څه غوښتنه وکړې چې موږ ته باید څرنوالونه هیئتونه لوشي، موږ څه څېړنه وشي. الحمدلله مدیر صاحب نه سرای ملګری رئیس محکمې نه ټلنه موږ داسې هغه نه دی کړی.
په خوست کې طالب چارواکو وویل چې د طالبانو د لوی مشر او د ریاست الوزرا د هدایت سره سم په ټولو ولایتونو کې د یو شمېر حکومتي ادارو له مسؤلینو څخه ګډ پلاوی ګمارل شوي دي. د هغوی په وینا د پلاوو لخوا د بندیانو د جرمونو او بند د مودې ارزونه کیږي. د کومو کسانو چې جرمونه واړه دي هغوی خوشې کیږي او د پاتې بندیانو دوسیې د فیصلو لپاره محاکمو ته لیږل کیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګلاديش سره د درو یو ورځنیو او دوه شل اوور سیالیو لپاره پرون پلازمینې ډاکې ته ورسېده. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او بنګلاديش د لوبډلو ترمنځ سیالۍ د روانې فبروري له 23 نیټې پیل شي. د بنګلاديش ډیلی سټار انګلیسي ژبې ورځپاڼې لیکلي چې د نړۍ نامتو سپینر لوبغاړی راشد خان د افغانستان د لوبډلې سره یو ځای ډاکې ته رانغی، ځکه چې نوموړی به د فبروري تر 19 پورې د پاکستان د غوره لیګ په سیالیو کې د لاهور له قلندرز لوبډلې سره وي. افغان لوبډله به له ډاکې څخه سلهیت ته لاړه شي او د دوشنبه په ورځ یعنې د فبروري په 14 به تمرینونه پیل کړي. افغان لوبډله به بیا چټاګام ته لاړه شي چې هلته د دوو هیوادونو ترمنځ درې یوریزنۍ مسابقې کیږي. په پام کې ده چې دوهمه او درېمه یوریزنۍ مسابقې د فبروري په 15 او 18 وشي. د افغانستان دوه ستوري مجیب الرحمن او قیس احمد به چې اوس د بریتانیا په غوره لیګ کې لوبیږي لږ وروسته د خپل ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اوکرين پولیټنیشټ د تاوتریخوالي د کمولو د ورستیو هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبري وکړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم پرون د دوهم ځل لپاره له پوتین سره ټلیفوني خبري وکړه. سفیر الله ستانکزی دا موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون روس له هغه ټلیفوني خبرې وکړې چې واشنگتن او متحدینو یې خبرداري ورکړ چې ممکنه ده روسیې ځواکونه هر شیبه چې وغواړي په اوکراین برید وکړي. سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل د کړکیچ د مخنیوي لپاره د وروستیو هڅو په لړ کې ولسمشر بایدن خپل سیال ته ټلیفون کړی. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحده ایالات او متحدین یې روسیې ته چټک ځواب ورکړي چې ډېر به ورته ګران پرېوځي. د بایدن په خبره برید به د پراخ بشري ناورین لامل شي او د روسیې ځای به کمزوری کړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم پرون د دوم ځل لپاره له ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا او فرانسې مشرانو د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین په پوله د کړکیچ په کمولو تمرکز درلود. فرانسه وایي ولسمشر ماکرون پوتین ته ویلي چې د اوکراین په اړه صادقانه خبرې د کړکیچ له زیاتېدو سره سمون نه لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د خپل سفارت ډیرو کارکوونکو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووزي. نورو امریکایي ادباو ته هم ویل شوي چې په 48 ساعتونو کې له اوکراین ووزي. پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت هم اعلان کړی چې له اوکراین د شاوخوا 1.5 پوځي روزونکو د ایستلو په هڅه کې دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربایک پرون د مصر پلازمینه قاهره کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د سفر خبرداری ورکړی او له جرمن ادبایو غوښتي چې له اوکراین راووزي. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو او د شاوخوا 1,00,000 عسکرو ځای پر ځای کولو پر اوکراین د روسیې د برید په اړه اندېښنې راپورته کړي دي، خو روسیې پر اوکراین د برید پلان رد کړی دی.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو خبرونه نه یوازې د رادیو لاري اوریدای شئ، په انټرنیټ کې هم اوریدای شئ او هم د ازادي رادیو مطالب لوستلی شئ. azadiradio.com د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. د ترکیه حکومت پرون په لبرنیو خوراکي توکو باندې د پلور مالیه له 2% 1% ته راکښته کړه، خو له دې سره سره بیا هم د خلکو نارضایتي دوام لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د مالیو کمول به له حکومت سره د اقتصادي انفلاسیون په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل اجمل اندوروي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د لبنیاتو، میوو، سبزیجاتو او نورو لومړنیو خوراکي توکو مالیه له 8% څخه 1% ته راټیټه کړه، ځکه چې په ترکیه کې اقتصادي پړسوب یا نانډولي په تیرو 20 کلونو کې لوړې کچې ته رسیدلې. د فرانسې خبري اژانس رپورټ په اساس د ژوند د لګښتونو زیاتېدل په ترکیه کې د خلکو د ناخوښۍ یوه لویه سرچینه ګرځېدلې. ښایي همدا مسله راتلونکي کال د ترکیې په ولسمشریزو ټاکنو کې ډېر مهم رول ولري. په ترکیه کې اقتصادي انفلاسیون د روان کال په جنوري کې 8.9% ته ورسید چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ د واکمن ګوند د واکمنېدو په لړ کې تر ټولو لوړه کچه ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د لومړنیو خوراکي توکو باندې د مالیاتو په کمولو کې ډیر نور محصولات لکه د پخلیو غوړي او وچې میوې هم شامل دي. اردوغان وویل چې د مالیاتو راکمول به د هغه حکومت سره د اقتصادي انفلاسیون په مبارزه کې مرسته وکړي. د ولسمشر اردوغان له اعلان سره سره بیا هم نن په ټوله ترکیه کې د پیر لپاره د خلکو د توان د کمیدو په خاطر پراخې مظاهرې پلان شوي. رجب طیب اردوغان له 2009 کال راهیسې د ترکیې د احصایې ادارې رئیس د 4 وارو لپاره بدل کړي. ترکی رسنیو د جنوري په میاشت کې رپورټ ورکړ چې د ترکیې ولسمشر د هیواد د احصایې دولتي دفتر لخوا په خبرو شوو شمیرو ناخوښ دی. خو سیاسي مخالفان او یو شمېر اقتصاد پوهان په دې باور دي چې د ترکیې د احصایې د ادارې رسمي شمېرې په دغه هیواد کې موجود واقعیتونه لا هم ډېر کم یادوي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځري څپه 12:18 نیوي اوري.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د کنګل شو پیسو د نه کارولو په اړه د ولسمشر جو بایدن وروستی فرمان ولې دومره له پراخو غبرګونونو سره مخ شو؟ د یو هیواد لپاره د پیسو مالی ملاتړ سمانه لري. د افغانستان بانک یو شمیر پخوانی چارواکي او د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان زیرمی یا منجمد شوی پیسې په حکومتونو پورې تړلې نه ګڼي. دوی وایي دا پیسې د افغانستان د ملي اسهارو ملاتړ کوي چې پانګونې او په بانک کې د خلکو د پیسو د زیرمو له لارې راټولې شوې دي. دوی ټینګار کوي چې د دې پیسو کمښت یا نشتون د اسهارو د نرخ مدیریت او د کورنیو او بهرنیو پانګونو وضعیت ګډوډوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په صادرولو سره د افغانستان 2 میلیارده کنګل شوې سرمایه آزاده کړه. ویل چې نمایي به د سپتمبر د 12مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنۍ زیرمینه 1.5 میلیارد ډالر اټکل شوي چې پکې نغدي پیسې، سره زر، سکې، مهم تاریخي اسناد او نور قیمتي توکي شامل دي. د مرکزي بانک یو شمېر پخواني چارواکي او اقتصاد پوهان په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې د دې پیسو ډېره برخه له کورنیو او بهرنیو پانګونو، بهرنیو مرستو، صادراتو، وارداتو، د هوایي چلند خدماتو او نور اقتصادي فعالیتونو او د خصوصي او دولتي سکتور له پانګونې راټولې شوي دي. دوی په دې باور دي چې د پیسو زیرمې یا سپما د یو هیواد سره مرسته کوي چې د اثارو نرخونو تبادله اداره کړي او د کورنیو او بهرنیو کوچنیو او لویو پانګونو د اقتصادي دوران لپاره اساس چمتو کړي. د افغانستان د مرکزی بانک یو پخوانی چارواکي چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل سي، ازادي راډیو ته په لنډ لیکلي پیغام کې لیکلي دا پیسې د افغانستان د پیسو د زیرمو ملا تیر جوړوي او د افغانستان بانک پورې تړلې پیسې دي. هیڅ حکومت، نه تیر نه اوسنی او هیڅ راتلونکی حکومت، دا حق نه لري چې دا پیسې راوړي او یو ځل یې وکاروي. او یوازې 1.5 میلیارد ډالر نغدي پیسې نه دي، بلکې سره زر، د سرو زرو سکې او نور قیمتي اسناد هم پکې شامل دي. دا د امانت په توګه او یو اندازه د پانګې په بڼه موجود وي چې هر میاشتې بانکي سود هم درلود. دا سرمایه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نه، بلکې 3 ورځې د کابل تر سقوط وړاندې د 5مې په ورځ کنګل شوي وي. دغې سرچینې ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې دا هم لیکلي چې د دغو پیسو یوه برخه د امریکا په بانکونو کې د بهرنۍ پانګې او د فدرال د ذخیره په توګه کارول کېده. د افغانستان په بازار کې د افغانۍ ارزښت د ډالر د تبادله د نرخ لمخې ټاکل کیږي. په تیرو 2 لسیزو کې د افغانۍ د ارزښت د ثابت ساتلو په موخه مرکزی بانک په اونۍ کې لک تر لګه یو ځل بازار ته ډالر د لیلام په توګه وړاندې کوي. د افغانستان د ارزښت ثبات د راکړې ورکړې او پانګونې د توازن د ساتلو سبب کیږي او د سترو زیانونو مخه نیسي. له شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره راهیسې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان پیسې کنګل شوي دي. د دې کار لامل دې پیسو ته د طالبانو نه لاسرسی و چې ملي یا د خلکو سرمایه هم ورته ویل کېږي. خو اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د افغانستان د 2 میلیارد ډالرو د کنګل شویو پیسو د آزادېدو امر کړی چې نیمایي باید د سپتمبر د 12مې د قربانیانو کورنیو ته ورکول کېږي. القاعده د هغې پیښې په ترسره کولو تورنه ده چې د دې شبکې د هغه مهال مشر اسامه بن لادن طالبانو ته پناه راوړه او وروسته د 2009 کال د مې په میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد کې وزل سه. طالبان هم وار په وار له القاعدې سره په همکارۍ تورن سوي چې طالب مشرانو هم په ځینو مواردو کې دا تورونه رد کړي دي. خو اقتصاد پوهان په دې باور دي چې د افغانستان د مالي سرچینو کمیدل به د افغانیو ثبات او د کورنیو او بهرنیو پانګونو ته زیان ورسوي. د اقتصادي چارو پوه محمد محسن اکبري وایي د زیرمو له لاسه ورکول به د هیواد پر اقتصادي برخې منفي اغېز وکړي.
د زیرمو له لاسه ورکول د دې لامل کیږي چې د افغانستان بانک په کافي اندازه پیسې ونه لري او دا بیا د دې لامل ګرځي چې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړي. پانګوال به په ملي پیسو باور ونه لري چې دا به بیا ورځ په ورځ د بیکارۍ او په ټولنه کې د مطلقې بېوزلۍ لامل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي هم ازادي راډیو سره مرکه کې په دې اړه خپل سیاسي لیدلوری شریک کړی.
بهترین کار دا وي چې طالبان هڅه وکړي نړیوال مشروعیت ومومي او هغه غوښتنه چې نړیوال او د افغانستان خلک یې ترې لري د یو مسؤول دولت په توګه پرې عمل وکړي. په هغه صورت کې به په رسمیت وپېژندل شي، بندیزونه به لرې شي، بیا به یوازې هغه پیسې چې په امریکا کې کنګل شوي نه، بلکې نورې پیسې چې په نورو ملکونو کې دي بیا هم اخیستلی شو. نو که امریکا دا 2 میلیارد ډالر هم ورکړي، او یوازې د یو څه مودې لپاره افغانستان سره مرسته وکړي.
له دې ټولو سره سره لا هم معلومه نه ده چې د افغانستان د زیرمو دا برخه چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په فرمان له کنګلېدو آزادي سوي او ویل سوي چې بشري مرستې پرې وسي، په څه ډول به افغانستان ته دننه او مصرف بسي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سما همکار ورته کتنه کوي.
ګڼو لویدیځو رسنیو د امریکا د ولسمشر پر هغه پریکړې لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي چې د امریکا په بانکونو کې د افغانستان بانک ته کنګل شوې شتمنۍ د ویش په اړه کړې. جو بایدن د یو فرمان په اساس حکم کړی چې دا و میلیارد ډالر د دوه برخې سي، نیمایي دې د سپتمبر د یولسمې قربانیانو کورنیو ته ځانګړې سي او پاتې دې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول سي. نیوزویک مجله په دې اړه د خپلې یوې لیکنې په سر کې وایي د سپتمبر د یولسمې نیټې د بریدونو د قربانیانو کورنۍ اندېښنه لري چې یوازې یوه وړه برخه خلک به د افغان پانګې له دې درې نیم میلیارد ډالرو څه ترلاسه کړي. نیوزویک د بروس اګلیسن له خولې چې پلار یې د سپتمبر د یولسمې نیټې په پیښه کې وژل سوی وایي موږ په کلکه د دې ملاتړ کوو چې د دې پیسو یوه لویه برخه باید په افغانستان کې د رامنځته سوي ویرونکي بشري ناورین د کمولو او له هغو کسانو سره د مرستې لپاره ولګول سي چې دا مهال په افغانستان کې کړیږي. بروس په یو بیان کې همداراز د دې افغان پانګې د هغې برخې چې د سپتمبر د یولسمې نیټې د بریدونو قربانیانو ته ځانګړې سوي او موضوع محکمې ته پرېښودل سوي د ویش په څرنګوالي هم نیوکه کړې. د نوموړي په وینا د امریکا د ادارې دا اقدام به د بریدونو د قربانیانو کورنۍ اړ کړي چې په خپلو کې د یو بل په وړاندې ودرېږي او دا غیر عادلانه دي. نیوزویک وایي اګلیسن د دې څرګندونو سربیره چې وایي د سپتمبر د یولسمې د بریدونو د ډیرو قربانیانو کورنۍ د غرامت په توګه د کنګل سوي افغان پانګې له ورویشلو سره موافق دي، یو شمېر نور له دې دریځ سره مخالف دي. په دې کې یوه والیری لوچینکو فساد چې وراره یې د سپتمبر د یولسمې په برید کې وژل سوی، هغې نیوزویک ته ویلي دا د خپل وراره له مرګه وروسته د خپلې کورنۍ د ځورېدو شاهده پاتې سوې ده، خو زیاته کړې ده افغانان هم ځورېدلي دي او دا په دې باور ده چې دا پیسې به د افغانانو لپاره ډېرې ګټورې وي. نیوزویک د میرمن والیری له خولې زیاتوي دا پیسې باید مستقیما د افغانستان خلکو ته ورسیږي ځکه هغوی تر موږ زیات ځورېدلي دي. دا والیری په وینا موږ افغانستان اشغال کړ او هلته مو خلکو ته ډېر کړاو ستونزې پیش کړې. نوموړی ویلي موږ افغانستان ته د امریکا په دشمن پسې ورغلي وو، خو د افغانستان عام خلک چې په دې کړکیچ کې وځورېدل زموږ دشمنان نه وو، څوک چې د والیری په وینا د هر ممکن جبران مستحق دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپله د شنبې ورځې سر مقاله په همدې اړه لیکلې. ورځپاڼه د سپتمبر د یولسمې نیټې د بریدونو د قربانیانو حقوقي ادا په ورته وخت کې په افغانستان کې بشري بحران او د دې پیسو یوه برخه د محکمې پریکړې ته پرېښودل پیچلی اخلاقي او حقوقي مسالې بللې، خو وایي د بایډن اداره یقینا په یو شي کې سمه وایي. واشنگتن پوسټ په دې پسې زیاتوي د افغانستان د خلکو د شدیدې اړتیا سربیره چې ډېرې د لوږې له ګواښ سره مخ دي، دا به تېروتنه وي چې دا پیسې پرته له کوم محدودیت څخه د افغانستان بانک په واک کې ورکړل سي، همهاسې چې طالبان یې غواړي. ورځپاڼه د طالبانو لخوا د سوله ییز اعتراض کوونکو نیولو او د خپلو مخالفانو ځپلو ته اشاره کوي او په پای کې وایي طالبانو د اعتدال او ټول شمولۍ ژمنه کړې وه او اوس ورته د نړیوالې ټولنې لخوا د تمویل رسمیت ترلاسه کولو ښه لاره دا ده چې د دې ژمنتیا ماتول بس کړي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم روجان، زه د سخرود ولسوالۍ نه غږېږم. حبیب الله دی د غریبې کورنۍ نه غږېږم روجانه، ډېر مشکل سره یي. زما د ازادۍ ریډیو نه دا خواست دی چې زمونږ د غریبو خلکو سره مرسته کومک وشي. زما بشیر د ولګې نه مړ کېږي، درې نظامون دي، دوه مې لورګانې دي، وکټه فامیلی دا درې میاشتې میاشتې چې بټېګانې بندې دي او خپله د ملا تکلیف لرم. دا اپرېشن آرډر یې راته راکړی دی، اوس نه لرو چې وی کو. دا درېمه میاشت چې پراته دا جمعه وشوله چې مونږ په کور کې دی، د وړو درک نه لرو. څوک زما دغه شتمنو خلکو نه، د تجارت خلکو نه دغه خواست دی چې مونږ سره مرسته کومک وشي. د ازادۍ ریډیو نه زما دغه خواست دی، احمارات ورور نه زما دغه پیغام دی چې دغه زمونږ خبر دی والي، زمونږ مرسته دې وکړي مونږ سره. ښار ته ځم او پیاده ځم او پیاده راځم، د لسو روپو مزدوري نه پیدا کېږي. سار ځم او مازدیګر
کندهار ولایت کی مسریت مرستنه ده سید دغمز دغلور مکان تخی مستنه ده چې مستر مرسته وکي. والسلام
تاسو له خوا زادې رادیو ته ثبت شوی سو پیغامونه و. د خبرونه دا برخه هم دومره و. نور خبرونه کې سماله همکارانو سره وسی